آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي په هره میاشت کې کم از کم 30 لکه ویزې کینسل کیږي او په هرې ویزې باندې 1000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دا خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت فوجانو لخوا نیول کیږي. زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغسې مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د آزادی رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو 30 کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو ته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو. نو بیا یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې. نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ای او یم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو ژمی دي کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ د ژغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی. په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکاران او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو. دلته د تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلي او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. کله کو چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوژو پیری ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي درې سو شپېته کاري زو دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې. موږ ته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاوس وو. یو انچ اوبه 15 پاو اوبه 200 متره برمه غواړي. د خوراک په اوبه پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د موږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراته هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پیژدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخومت حسابانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاری، نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغه هیوادوال څخه دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې موږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي ساري چالانی کې تر مزګره پورې اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو کچېری ار یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای سي موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي. کچېری مژاو تاسو هم داسې اوبه پر خپل دقیق اندازه باندې استعمال کو، ان شاء الله مشتي به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لوی ستونزه سي موږ له دغه وچکلی سره مخ یو، دغه یو غټ دغه د چ موږ بیا ځای او ډیر اوبه مصرفو. نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده چې د اوبه په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسی. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دیشو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کفر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالی جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د د بوغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم ډمبر چې پاتې دی دغه ستر ګرمسیر ولسوالی راورسی. د ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کی دغه سزي تر دیشو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلی خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره د درې ولسوالی نشلی. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره د غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالی. نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنجار افغانم د هلمند ولایت نه. ازمر په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه یو افغان سیم ده چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ږغ تر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول په سیمه کې دي زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغان سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر نه دي چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نه کولی شو تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو. یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو. هغه کشپا که ورځ موږ به هلته ورځو، خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امدولایم د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاس، ثناءالله شګیوالم د ننګرهار ولایت کوز کونړ خیوي ولسوالۍ نه. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سلیری ساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ باندې نو خو دغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچاکبری د کارخانه دی پودر دی معاملات د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړي د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکی لري وروره غ دوه مان تو کوم غنوم د پښک پاش په دغه خلاکه غ اولاد له چلو کیر. نو د دې جدا سو کړه پنجزونه جب دا غجم پر ولګی ستاره خرچ پروشم بند کی ورور کا خانه هم بده کی کچاکبر هم رک او نو رام ول سره جوړور مرست چې وکي دا مرست جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړي مسی د ازادي رادیو کارکونکو شیش چولس په خیر نور دا پیغام کشیر کنه خو ډیر بشری لاری بندی دی ورور د اسلامی امارت د خواست از مور بوشتانه دیش دا لاری را خلاص کی دیر لسخت سن سر مخامخی و دیر در پا در سی بی و دیر خاک پا سر سی بی ورور یو نارا نتوه کبری نتوه کستا ورور از مور کتی دا تلی بی خبری دا غکی دیر منا نوی ورور جان.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات. اول سلام و نامنی کی حیلی احترامات تاست او دزادی راڈیو ٹو لکار کون کو او ریدون کو او لیدون کو تدرن لکمی سخوایم نو حیل دا چیز ما دا پیغام با تلور پور چارواک پر ورسی جی اغا می پا دی شکل باندی دی چی داغ این داغ سیم کارتون نا چی پرنتو لیکی دسکری باندی راجستر ری جی دا خو باید پر کاغذی تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذی تذکره باندې راجستروله، اوس وایه کار نه کوي. پر نولیکې تذکره راجستر شي، نولیکې تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشا دی کنه هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته په ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اکسې تبدیل کړه زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه او که په دې ادارو کې دا اوس څه رقم کار دی زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه دوه سوه ټاپه کړه او که دا وکړه سل رقمه مشکلاتونه دي. نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښکه وسی شدی. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ټول ورته په انده وخت په خیر الحمدلله مننه ملغمن څخه موږ د یو تر زه چې نصر نومې چې تقریبا د نه شي نظر کې شوی دا چې په لو وی څو کالې تر وکړې په تان د پار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وایي چې تر وا بیا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختي په مان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلي تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 2 2 او بل شمېرې ده 0 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر وسا ته خلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلا اتصالات شماره دا غم در توان چې ساده شماره دا 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 2 2 4 9 په دې هیله چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 8 6 5 5 45 بل شماره ایم ټی ان دا 0 8 9 3 9 4 رسته روشن نمبر وایم 0 8 9 8 5 3 او دل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درکه شوی دی. شماره رسته کې تکراروم 0 8 9 8 5 3 0 8 9 3 9 4 0 8 9 8 5 3 0 8 9 8 5 3 0 8 9 8 4 9 9 1 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفه او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو خو بهتر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوادو لسلی څه څه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نه درک سوی دی. مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بلش میرا وایم 0-2-4-8-1-1. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړی چې په افغانستان کې د خپلو لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لاړ او هلته په هیروشیما پوهنتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خرم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړی او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې ښاغلی خرم، ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سوال صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو سره مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، دی سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خرم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی بیا استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کړو وایي هڅه وو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي. ما په دې باندې فوکس وکړله چې کوم فکتورونه دي یا کومې لارې دي چې موږ استادان په هغو باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل او دی خپل چویسونه پکې وکړل. استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خرم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستانه په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله ناکله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغسې خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستانه ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت له خوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چونچې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخته زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوسم پیلاندې موږ د دې مشکل سره مواجه یو.
بله، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري، هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د
امتیازونو زیاتولو د پاره د دوی د هڅونې د پاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغه خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغه ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوعوریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کېږي، ځکه که دی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویلی سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي و. استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغه څه فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هېواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی، چې په خپله متخصص شخص چې هغو لاقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو، او که د حقوقو په بخش کې راشو، او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لاقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هېوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغه لاقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هېواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کرا شو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي، هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان دی واسطه په واسطه باندې یو مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کاپی تجربه نه لري، کاپی د ریسرچ د میتودونو سره د بلاتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران به په همدې شکل باندې د کار زمینه به نوي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. که دا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغېزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم سپت ازاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوځي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي او په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی دیده وشی او اغلب تا کپی ظرفیت لرو، په هیواد که کپی دی تعلیمی بخش که متخصص استادان لرو او مخکی غتکار شوه، و نوردیر مهمه اما په نظر باندی مهمه مساله داده چه اغلب تا تقریبا 10 میلیون خلق وسیگی، نو په 10 میلیون که تقریبا نمایی خزی تشکیلیوی که چیرته اغل تا په داخل کې د اپورتونټی ورکل شي، په داخل کې د دیتا د زمينه مساعده شي چې اغل ته ذکر وکړي، دا به ډیره بهتره وي. په خارج کې بل خصوصا بعضی جوګانی او بعضی تعلیمي ادارې دیتا زمينه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د وختونو کفایت ورته کفایت نه کوي او بعضی خلک چې هغه غواړي مثال په تیپ کې چې ډیره مهمه تخصصی رشته ده او په هر شبخانه که په افغانستان که زنانه یا خانم میرمن تضرورت ده، اینو داتا شکا امکان نلری چه خارج که په تعلیم بانده دکشی ما په نظر بانده که چرت په داخل که دیتا زمینه مساعده نشی.
شغلی خورم په تعلیمی برخه که ولی تل ده ولایتونو او مرکز ترمنز ده سویه لمخه یو لوی توپیر موجود و عین نصاب په افغانستان که عملی که ده، عین تعلیمی نظام و پاغذی که مستازان و په کابل یا مرکز که هم، ولی دغه سی او توپیر موجود و ستاسو نظر؟
دا مسئله راضی دیتا چه متاسفانه ده افغانستان ده تعلیمی بنسطونه یا پتولو که ده تشکیلات چی دی ده په انگلیسی که مو ورطا تاپ داون ورطا ویلن شو ده، یعنی احکام خستل کیگی ده پورتا نکار ترسی. او په نور نړۍ کې اکثره تعلیمی ادارې پانتونونه چې دي هغه خپل پالیسۍ جوړوي، خپل بجټ لري، او خپل هغه استادان هایر کوي یا استادان استخداموي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه د ډېر سنټرالایز سیستم دی، ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، د کابل د خوانه، بیا د ولایتو د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي یا بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نه سي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل وو؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضی استادان د افغانستان خپه شي او آزرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه تا ته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ، نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپل دورې په پای کې وکتلو، په هغو کې په سلهاوو مشکلات وو. فقط استاد د دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیه کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خورم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نا کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهیږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهیږي او نه پوهیږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره همغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې ویایي که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وایي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یې وښیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آګاهي ده. که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهیږم، زه په ریاضي هم پوهیږم، زه په هندسه هم پوهیږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغه ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخکې بې ادبي وکړله، چې دا پر روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز تر ډېره وخته پاتې پورې پاتې کیږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنی هیوادونه ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادان ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دوی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد و، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بې د دې نه چې ماته ووایي، ماته به وویل چې یو اپرچونیټي ده په پوهنتون کې، دلته یو جاب دی په پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پاستې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په موقع شکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو مخته دسته لکه مایی ته چې اوبه دي، هم دومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده، او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل، خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خپه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره، ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه، دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و، د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه ماشونه ورکړل شي، د دې کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي، نو استادان به خوشاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوصا د 2001 کال را په دې خوا، د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي، خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنی هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي، که هغه هره برخه وي، په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پوهنتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیس دي، نو دی باید ځینې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقاتو لارې زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم،
ډیر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، ښکلی خبري مو کړې، خپل تجربې مور سره شریک کړې، د غرس خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه سالی صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
پاس پر سینا کا گاوا گادا، پاس پر سینا کا گاوا گادا، نن بیا جل کئی والے خپا دا، او نن بیا جل کئی والے خپا دا، سپینا روپے پر سینا دا، پاس پر سینا کا گاوا گادا، پاس پر سینا کا گاوا گادا، نن بیا جل کئی والے خپا دا، او نن بیا جل کئی والے خپا دا. لوری زوراخ کراسوا سپوگمی لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگمی لوری زوراخ کراسوا سپوگمی لوری زوراخ کراسوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کی والے خپد دجلکی قربا غلط نہ کرم دجلکی قربا غلط نہ کرم دروازے پسار گل کر لدینا او دروازے پسار گل کر لدینا دجلکی قربا غلط نہ کرم دجلکی قربا غلط نہ کرم دروازے پسار گل کر لدینا او دروازے پسار گل کر لدینا سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا گلاب چ ددونی مورا زوینا
دجل کی مڑاو مڑاو استرگی لکا گلاب چ ددونی مورا زوئی.